شپږ بجې دی د ازادي راډیو د مخامنۍ خبری مجلې ته از فریده هوټ سیفی ل خپل ټولو همکارانو سره درته سلامونه ویم. خراغلی په اوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډې کې پر دې بحثونه وکړل چې د یولس استیزا شو وزیرانو پریکړه څنګه عملي کړي او له کومو لارو کار واخلي. د مصر ولسمشر نوې اساسي قانون توشي کړ. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی راوري.
ایساف وایي د امریکایي سلاکار د وژونکي د تحقیقاتو څار کوي. یو روسي شرکت غواړي په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کړي او د سوریې د پوځي پولیسو مشر له رژیم څخه تښتېدلی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ایساف وایي د هغو تحقیقاتو څارنه کوي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو له یوې ښځینه پولیسو څخه روان دي. په کابل کې د ایساف ویان کارل لیس نن ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې په دې تحقیقاتو کې مطلوب نتایج ترلاسه شي.
د دې تحقیقاتو مشري د کورنیو چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي، خو دغه تحقیقات ایساف څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي، خو په نهایت کې د دغه تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده.
که څه هم چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو وروستۍ نتیجې نه دي په ډاګه شوې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي له لومړنیو څېړنو څخه داسې برېښي چې حمله د شخصي انګیزې له وجې شوې ده. دا یو سټوک په نامه یو روسي شرکت غواړي چې پراتونکو دریو کالو کې په افغانستان کې یو لک کورونه جوړ کړي. دا شرکت د افغانستان د خاري پراختیا وزارت سره په دې برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دې شرکت استازي ولادیمیر کمیساروف ویل روسیا غواړي د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي. د دغه تړون له مخې به روسي شرکت د افغانستان د کور جوړولو له تصدۍ سره یو سهامي شرکت جوړ کړي او پراتونکو وو میاشتو کې به د 500 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د کور جوړولو یو فابریکه هم جوړ کړي. افغان چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو په غزنی ښار کې د پلاټونو پر مهال سل بوجۍ امونیم نایتریت سره او یو شمېر ماینونه کشف کړي. دا ماینونه او امونیم نایتریت سره اتو تنو وسلوالو د پکتیکا له اورګون ولسوالۍ څخه راوړل او قندهار ته د انتقال په مهال په غزنی ولایت کې ونیول شول. د تخار ولایت د درې ولسوالیو زیات شمېر اوسیدونکو نن په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د امنی قومندان جنرال خیر محمد تیمور، د ولسي جرګې غړی قاضي کبیر مرزبان او د محلي پولیسو قومندان ډاکټر امان په هدفي وژنو، تیریو، قاچاق او بشري ضد جنایتونو تورن کړل او د دوی د نیولو غوښتنه وکړه. تر اوسه یادو چارواکو د خلکو د اعتراض او تورونو په اړه څه نه دي ویلي. په خوست ولایت کې د پخوانی هوایي ډګر په دروازې کې د نن ورځې په چاودنه کې درې تنه مړه او اووه نور ټپیان شوي دي. د خوست د امنیت قومندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل د موټر بم دا چاودنه نن سهار شاوخوا اووه نیمه بجې وشوه او وژل شوي او ټپیان له بهرنیو ځواکونو سره افغان کارکوونکي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې حملې کې د سی آی ای مرکز په نښه شوی و او بهرنیو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان حکومت د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خبرونه آزادي راډیو اوري. د سوری د پوځي پولیسو مشر د بشار الاسد له رژیم څخه تښتېدلې او ویل کېږي چې ترکیه ته اوښتی دی. جنرال عبدالعزیز جاسم الشلال په یوې ویډیو کې چې العربیه تلویزیون ته د سه شنبې په شپه رسېدلې ویلي چې د خلکو له انقلاب سره یوځای شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل.
د وای ز جنرال عبدالعزیز جاسم الشلال د پوځي پولیسو مشر هم ز زکه وته خدلم چې پوز د خپل اساسي دند یان د هواد لساتن څخه د خورونو او کلو پورونهونکو او وژونکو ډلو بدل شوی دی. دوی زمونږ به وسلي خلک چې د ازادي غوښتنه کوي په ډلې ډول وژني. ژوندې دی وی آزاد او غختلې سوریه. جنرال شلال وایي نور جکپوري افسران او د سوریې د حکومت کارکونکو هم غواړي چې له رژیم څخه وتښتي، خو د حکومت د کلک څار لامره دا کار نشي کولای. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی نوې اساسي قانون په ټول پښتنه کې له تایید وروسته لاسلیک او توشیح کړ. دا اساسي قانون چې د اسلام پالو په ملاتړ برابر شوی وروسته له هغه جمهور رئیس لاسلیک او توشیح کړ چې د سې شنبې په ورځ د ټول پښتنې یا ریفرندم په نتیجو کې وښودل شو چې د رای ورکونکو په سلو کې درش په اشاره اتو کسانو د اساسي قانون د مسودې په ملاتړ رای ورکړي دي. د مصر د انتخاباتو لپاره د 250 میلیونو واجدو کسانو یوازې په سلو کې شاوخوا درې دي شو تنو رای ورکړي. په عین حال کې د مصر سنا چې اسلام پالي په کې اکثریت دي نن یې هغو نوي تنو سناتورانو ته د لوړې مراسم پر ځای کړل چې د جمهور رئیس مرسی لخوا انتصاب شوې دي. د سنا یا مشرانو جرګه به د ولسي جرګې د منحلولو او د فبروري میاشتې په پای کې د نوو انتخاباتو لپاره قانون هم تصویب کړي. ایران هغه شکایتونه رد کړل چې وایي تهران د بشیر اټومي تاسیساتو کې روسی خزینه تخنیګرانو ته د اسلامي حجاب د اغوستو په بدل کې خاص مالی امتیازات ورکوي. د ایران په پارلمان کې د بشیر ولایت د دشستان د سیمې استازی سید مهدی موسوی نژاد وایي په بشیر کې روسی ښځو ته د حجاب اغوستو په بدل کې پیسې ورکول کېږي، خو اندازه یې د تنه ده معلومه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت معین حسن قشقاوي نن وویل د روسانو او یا نورو بهرنیانو لپاره چې په ایران کې کار کوي د حجاب په بدل کې پیسې نه ورکول کېږي. د زیاته کړه په بوشهر کې ډېره روسی مېرمنې باید چې د ایران اخلاقي اصول او مقررات مراعات کړي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګې شینزو آبی د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. آبی چې د جاپان د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر دی، د دسمبر د 14 انتخاباتو کې ګوند بری حاصل کړ او د جاپان د ډیموکراتیک ګوند درې کلنه واکمني ختم کړه. شینزو آبی له دې مخکې په 2008 او 2009 کلو کې هم د جاپان د صدر اعظم په څوکۍ کار کړی و. آبی نن خپله کابینه اعلان کړه او ژمنه وکړه چې ډیپلوماسي به سختوي او اقتصاد به سموي. د فومیو کشیدا د بهرنیو چارو د وزیر او ایتسونوری اونودیرا د دفاع د وزیر په دندو وټاکل. د آبی په کابینه کې تارو آسو د صدر اعظم د مرستیال او مالی چارو د وزیر په دندې او توشیمیتسو مودیګي د اقتصاد، سوداګرۍ او صنعت د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا د سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسی جرګې غړو نن د ولسو وزیرانو د استیزا پر مسلې تاوده بحثونه وکړل.
او وکیلانو صاحبانو سره دا تشویش دی چې بعضی وزیران صاحبان درې میاشتې کېږي راغلي یا څلور، موږ تاسو خو مستقیم من ورته صندوق نه کېدو.
د ګرجستان ولسمشر افغانستان ته ځي او د مصر ولسمشر نوی اساسي قانون توشي کړ. د افغانستان ولسی جرګې نن په خپلې عمومي غونډې کې پر دې بحثونه وکړل چې د یولس استیزا شوو وزیرانو پریکړه څنګه عملي کړي او له کومو لارو کار واخلي. وکیلانو پر دې موضوع ډیر اوږده بحثونه وکړل. ځینو ویل چې یو شمیر وزیران په دغه پریکړه کې نشي شاملېدی، ځینو د ټولو د استیزا غوښتنه وکړه. خو تر اوږدو بحثونو وروسته دغه غونډه ځکه بې نتیجې پای ته ورسېده چې نصاب په آخر کې پوره نه و او دا بحثونه د راتلونکي شنبې ورځې ته پرېښودل شو. معصوم میوند او په اړه نور جزئیات.
که څه هم د ولس جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې اوږده بحثونه د یولس وزیرانو د استیضاع پر څرنګوالي وسوه، خو د جرګې نصاب مات سو او غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. ولسي جرګې 14 ورځې مخکې د یولسو هغو وزیرانو د استیضاع پریکړه کړې وه چې تر 50% کمه بودجه یې په 1990 کال کې لګولې وه، خو تر اوږدو بحثونو وروسته د ولس جرګې د چهارشنبې د ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او د غونډې پریکړه د ولس جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر داسې اعلان کړه.
وکیلانو صاحبانو سره دا تشویش دی چې بعضی وزیران صاحبان درې میاشتې کېږي راغلي یا څلور، موږ تاسو خو مستقیم من ورته صندوق نه کېدو. راځي د استیضا په نوم چې دا د ولسي جرګې فیصله نه، د پروسیجر په اساس راځي.
خو د ولسي جرګې په 14 دوره کې تر ډېره دا نوې خبره نه بلل کېږي چې له خپلو پریکړو بیرته تیریږي او یا هم د ځینو راپورونو له مخې پر خپلو پریکړو معاملې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع، پوهنې، لوړ زده کړو، ښار جوړونې، اوبه او برېښنا، اطلاعات او کلتور، اقتصاد، سوداګري او نایو، د نشې توک پر ضد مبارزې او قانون وزارتونه نه دي توانېدلې چې په 1990 کال کې د خپلې بودیجې 50% ولګوي او ولس جرګې په دې خاطر د دوی د استیضاع پریکړه وکړه. خو د ولس جرګې غړو چې دغه پریکړه یې په ګټه کړې وه، اوس پر دې پریکړه د نظر اختلافات لري. د ځینو په خبره چې پر دې پریکړه د لسره غور وسي، ځینو ویل چې یو شمېر وزیران نوي راغلي او ځواب ویونکي نه دي، خو د ډېرو نورو وکیلانو ټینګار د ټول وزیرانو پر استیضاع و.
د استیضاع پر ځای باندې دغه ناکاره وزیران سلبي صلاحیت کوي، دا د ملت په درد باندې نه خوري.
د چارو پوهان د ولس سرګې دغه ډول پریکړو او بیا ور باندې جنجالونو ته په کتلو وایي چې دغه ډول پریکړې د ځینو فشارونو او د یو شمېر وکیلانو د شخصي غوښتنو پر اساس کیږي. د سیاسي چارو څېړونکي عبدالستار سادات ازادي راډیو ته وویل
د هر یو وزیر نه دوی استیزار کولای شي. نو بل برخه د افغانستان او ولسی جرګه د هغوی کومې پریکړې چې په دغه باره کې کوي، اکثره د ځینو داسې عواملو مداخله پکې رامنځته شي چې وزیرانو باندې فشار د وسیلې په توګه استعمالېږي. تاسو پوهیږئ چې وزیرانو کې هم منګیر فاسد او بد وزیران نه رو، هغوی هم دوی ته داسې پیسې ورکوي یا یې په یو ډول باندې په نورو پروژو کې سهیم کوي.
اوس مهال یوازې د چارو پوهان نه، بلکې عام خلک هم د ولس سرګې پریکړو ته د شک په سترګه ګوري او په خبره چې وکیلان دغه ډول پریکړې د خپلو ګټو په خاطر کوي، نه د ولس د ستونزو د حل لپاره.
خبري مجله اوري.
ټاکل شوې ده چې د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی به افغانستان ته ولاړ شي او هلته به میشتو ګرجستاني سرتیرو ته د نوي کال مبارکي ووایي. د ساکاشویلی د فیسبوک د پاڼې په یو پیغام کې ویل شوي چې ولسمشر به د نوي کال شپه په هلمند کې له هغو ګرجستاني سرتیرو سره تیر کړي چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې دنده ترسره کوي. نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د ګرجستان د ولسمشر میخایل ساکاشویلی د فیسبوک پر پاڼه خپور شوی پیغام کې راغلی چې ساکاشویلی د نوي کال په مناسبت افغانستان ته ځي او هلته به خپل میشتو سرتیرو ته د خوشاله نوي کال هیله وکړي او له هغوی سره به په پوزي اډه کې نوی کال ولمانځي. ګرجستان له 2009 کال د نومبر د میاشتې راهیسې په افغانستان کې 925 سرتیري لري. له دوی څخه 115 په کابل کې دي او پاتې نور ټول په هلمند کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په چوکاټ کې ماموریت ترسره کوي. ګرجستان دغه هیوادونو په منځ کې چې د ناټو غړیتوب نه لري د سرتیرو د شمیر له پلوه لومړی ځای لري. په افغانستان کې تر اوسه پورې د پوځي ماموریت پر مهال 13 ګرجستاني سوله ساتي سرتیري وژل شوي دي او 10 تنه نور ټپیان شوي. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی همدارز ویلي چې هیواد افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو د ترانزیت په برخه کې هم مهم رول لوبول شي. پله د اورګاډو د پټلوي شبکه پراخوي او هیله لري چې مرکزی آسیا هیوادونه او ترکیه ته به ورسره د کارګو انتقالات پراخ شي. دا هیواد په خپلو دوو لویو هوایي ډګرونو کې د الوت پر کرخوا مکار کوي څو پراخې وسري کړي او ولسمشر وایي افغانستان ته د اکمالاتو د زیاتېدو لپاره دا مهال دوی اسانتیاوي لري. ساکاشویلی وایي که ناټو د ګرجستان له لارې اکمالات وکړي نو دا د دوی لپاره یو ډېره باوري او د مالي لګښت له پلوه د توجیه وړ لاره ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې افغان پولیس د کابل په امنیتي قومندانۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه تحقیقات کوي، ایسف ځواکونه وایي چې دوی د غسیړنه څاري. په دې پیښې کې چې د دوشنبې په ورځ وشوه، یوې خزینه پولیس یو امریکایي سلاکار وواژه، خو یو شمیر سیاسي کتونکي بیا وایي چې په کار دی د دې مسلې په باب ژور تحقیقات وشي او د په ډاګه شي چې د دې مسلې تر شا د کومې سیمهیزې یا کورنۍ استخباراتي او یا هم وسلوالې ډلې لاس دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د حمید دی هارون عثمان پر ریپورت کې.
په افغانستان کې مشت ایصاف ځواکونه وايي حاضر دي په هغه تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو لیوی پولیسو نه روان دي. په کابل کې دغه ځواکونه یو ویان کارل لیست د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله من دي چې دا تحقیقات به مطلوب نتایجو ته ورسیږي.
د دې تحقیقاتو مشري د کورنیو چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي، خو دغه تحقیقات ایصاف څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي، خو په نهایت کې دغه تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده.
د ایصاف وایان د څرګندونې وروسته لاغې کړي چې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزارت وایان خبریالانو ته وویل چې دغه حمله کوونکی نرګس نومیږي، د ایران تبا او دغه وزارت د حقوق او جندر غړی وه. د ښاغلي صدیقي لخوا خبریالانو ته د دې مېرمنې ایراني پاسپورت چې د دې عکس یې هم درلود وښودل شو، خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د دې پیښې په اړه ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. یوه اساسي پوښتنه چې په دې برخه کې پورته کیږي هغه دا ده چې په دې حمله کې واستوال مخالفین او یا هم د سیمې ګاونډي هیوادونه ښکیل دي او کنه. د سیاسي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل وایي چې باید د دې حملې د روښانه کېدو لپاره لا څېړنې وشي.
زه فکر کوم چې هر عمل چې کیږي یو منبع لري، یو نظر لري، یا بالاخره یو مفکوره ورسره یې یا چا استخدام کړي چې په دې عمل باندې لاس وي. داسې حالتونه چې بعضې وخت کې البته تصادفي داسې هم راځي چې یو سړی نفرت پیدا کوي یا په ده باندې ظلم سوی یا ستم سوی یا کوم بل حالت راغلی، دا استثنایي حالت ده. ولې دغسې حرکات چې دي داسې حرکات حتما دا سازماندهي حالت لري. نو داسې ځین سره به څوک ارتباط لري، څنګه به کوي؟ ښځه خو نیول شوې ده، هغه به خپل تحقیق کې وایي.
د نرګس لخوا شوې دا حمله د افغان ځواکونو لیلیکو څخه په بهرنیو سرتیرو د کیدونکو حملو نوې بېلګه ده. د تر دې مخکې دا ډول حمله تر ډیره د نارینه و لخوا کیدلې، خو دا ځلې یوې مېرمنې دا حمله ترسره کړه. که څه هم د دې پیښې په اړه د کیدونکو تحقیقاتو نهایي نتایج لا نه دي اعلان شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه چې کوم تحقیقات شوي د حملې انګیزه فردي ښیي.
افغان حکومت وایي د یونان یو ټاپو ته نږدې د ډوب شویو افغانانو مړی تثبیت کړی دی، خو لا یې نه دي ترلاسه کړي، خو د دوی هلې ځلې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به دا جسدونه افغانستان ته را انتقال کړی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې تېره اونۍ 21 افغان مهاجر د یونان ساحل ته نږدې هغه مهال مړه شو چې په غیر قانوني او قاچاقي ډول له ترکیې څخه یونان ته انتقالېدل او بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوه. اجمل انت نور تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ماسپخین د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ازادي رادیو ته په یو تلیفوني تماس کې وویل چې یونان ته د تلو لپاره د دوی پلاوی په کابل کې تیار دی. د الوتکې بندوبست هم شوی دی، خو لا یې یونان ته د تلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. ښاغلی موسازی وویل د ستونزې د هواري لپاره په بلغاریا کې زموږ یو ډیپلوماټ یونان ته تللی څو د افغان پلاوی د تګ امکانات برابر کړي. جانان موسازی تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ په یو مرکه کې ازادي رادیو ته ویلي وو
روسه پورې یوش مړي پیدا شوي دي، او د یونان د میتلینی په نامه ښار یو روغتون کې تاسیس کېږي. بهرنیو چارو وزارت یوه خصوصي تیاره د یو افغاني شرکت نه په کرا نیولې ده، او هیله مندي چې په راتلونکو څو ورځو کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت د یو هیئت سره یونان ته پرواز وکړي، او
کله چې ازادي راډیو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان جانان موسازی څخه وپوښتل چې پیښه څوونه مخکې شوې او د دوی هیئت تر اوسه هلته نه دی رسیدلی، فکر نه کوي چې ځنډې کړې؟ نوموړي وویل
هیئت په لومړۍ ورځ باندې د افغانستان سفارت نه په بلغاریا کې چې غیر مقیم سفارت یونان لپاره هم د یونان ته سفر کړی و، او دغه څو ورځې چې تېرېږي دوی هره ورځ توګه باندې دوی د یوناني مقاماتو سره په تماس کې دي، او نتیجه یې همدا ده چې 21 جسدونه تر اوسه پورې پیدا شوي دي.
خو د میتلینی په نوم د یونان په دې واړه ټاپو کې چې د دې افغانانو اجساد پکې دي، یو شمېر میشت افغانان او د مړیو خپل خپلوان وایي چې دوی په شخصي توګه وځه کوي چې د افغانانو مړي انتقال کړي، او تر اوسه پورې دوی هیڅ ډول د افغان حکومت کوم استازي نه دی لیدلی او نه په دې اړه د پیښې د قربانیانو کورنیو ته کوم معلومات ورکړل شوی. یونان میشتي افغان محمد عارف جبارخیل چې په نورو شو کسانو کې خپل خپلوان شامل دي او د مړو په پیژندلو کې هم برخه لرله، ازادي راډیو ته له یونان څخه وویل
دا کوم مرجې لسر دي مخکې سې زه خپل ورغله ما دا لسر دي کې مړ سره ما او بیګاش په مړو نه راغله ما نظر ضرور نه حکومت راغله دا نه مړي سره سې وی دي او نه خبره ته.
جبارخیل ویل چې لوډ بشو افغانانو څخه تر وسه د دوه تنو مړي چې کورنۍ پسې ورغلي به انتقال شوي دي، او نور تر وسه پورې پاتې دي چې په افغانستان کې کورنۍ لیوي خو د ډوبېدو ویرجاړي او لبل خوې د مړو د انتقال لار نه شي موندلې. نو مولوی ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید بیړني اقدامات کړي وای، او د پیخې د قربانیانو کورنۍ ته باید د هر ورځې د کار په اړه معلومات ورکړي وای چې دوی تر اوسه په دې برخه کې څه کړي. دوی وایي د مهال د مړو شو کسانو کورنۍ نه پوهیږي چې افغان حکومت د دې اجسادو په انتقال کې مرسته کوي او کنه په شخصي توګه د دې مسلې غم خوري. دا یادونه ورده چې تیر کال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې کال د وری په میاشت کې به له بلغاریا څخه خپل سفارت یونان ته انتقال کړي، خو دا چې ولې انتقال نشو، ولې افغان حکومت په یونان کې چیرې چې په لسګونو زره افغانان له جدي ستونزو سره مخ دي، ولې سیاسي نمایندګي نه لري، تر اوسه معلومه نه ده او نه یې چارواکو په اړه څه ویلي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ځینې مدافع وکیلان وایي چې دوی نشي کولای په عدلي او قضایي ارګانونو کې لکه څنګه چې لازمه ده په افغانستان کې د خپلو موکلینو ستونزې ته رسیدګي وکړي. دغه مدافع وکیلانو نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې عدلي او قضایي ارګانونو د ټولو قوانینو خلاف د دوی د فعالیتونو مخه ډپ کړې ده. دوی هم درس په عدلي او قضایي ارګانونو کې وایي چې فساد زیات دی او زیاتوي چې کای مخه ونه نیول شي نو په ملي او نړیواله سطحه به د افغانستان دریست ډیر زیان ورسی. نسیم شفق او په دې اړه نور معلومات.
یو شمیر مدافع وکیلان د دې ترڅنګ چې په دولتي ادارو په تیره په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد زیات بولي شکایت کوي چې د دوی د کار پر وړاندې ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. دغو مدافع وکیلانو د چهارشنبه په ورځ د تکوین د حقوقي او مشورتي خدماتو د ارګان لخوا په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ډیر فساد موجودیت د اندېښنې وړ دی او دا ستونزه د دوی په خبره هر ورځ د ډیریدو په حال کې ده. مدافع وکیل اجمل مانوی څرګنده کړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تورنو کسانو ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او مدافع وکیل نشي کولای چې له توران کس څخه د سیړنو څرنګوالی له نږدې وګوري.
موظف څارنوال مکلف دی چې مدافع وکیل د څېړنو له ځای او پایل څخه خبر او هغه ته بلنه ورکړي، په داسې حال کې چې مدافع وکیل ته دا حق نه ورکول کیږي. دغه راز څارنوال دا مسؤلیت لري چې مدافع وکیل د څېړنو له ټولې لړۍ نه خبر کړي، خو د مدافع وکیل دې حق ته هیڅوک ارزښت نه ورکوي. زموږ د مدافع وکیلانو غوښتنه دا ده چې له هغو کسانو نه د قانون د عملي کولو هیله وکړو چې هغوی پر قانون پوهیږي.
په عین حال کې د مدافع وکیلانو په دولتي ادارو کې د ډیر فساد موجودیت له امله هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل که چیرې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نشي نو په ملي او نړیواله سطحه به د افغان حکومت دریز لا کمزوری شي. دوی وویل چې اهلو او ژمنو کسانو ته د کار نسپارل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د موازی ادارو فعالیت او د مجازاتو او مکافاتو د سیستم نشتوالی د اداري فساد د زیاتوالي عمده لاملونه دي. خو د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری پر عدلي او قضایي ادارو د دې مدافع وکیلانو انتقادونه نه مني او وایي چې مدافع وکیلان تر ډیره په خپله په فساد کې ښکیل دي.
یو روسي شرکت غواړي چې په راتلونکو دریو کالو کې په افغانستان کې 100,000 کورونه جوړ کړي. د یوسوک په نامه دغه شرکت نن په کابل کې د ښاري پراختیا له وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې روسي شرکت به د افغانستان د کور جوړونې له تصدۍ سره یو سهامي شرکت رامنځته کوي او په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 50 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د کور جوړونې فابریکه جوړه کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
روسی یستوک شرکت په داسې حال کې په افغانستان کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړی دی چې له نن څخه 3 کاله پخوا پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. د دې شرکت چارواکي وایي چې افغانان او روسان باید تیر هیر کړي او روسیه غواړي د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر وایي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 50 میلیونو ډالرو په لګښت یوه فابریکه جوړه کړي. هغه زیاته کړه چې د دې فابریکې په جوړولو سره به په افغانستان کې د کورونو په کیفیت او کمیت کې ښه والی راشي. د ښاري پراختیا وزیر حسن عبداللهی وایي
له دغه تړون څخه چې مونږ نن کومه تمه لرو، زمونږ لومړۍ تمه دا ده چې انشاءالله دا پروژه چې کله بشپړیږي راتلونکو 3 کلونو کې مونږ هیله من یو د دې پروژې په بشپړېدو سره چې شاوخوا 2 میاشتې وخت نیسي، په راتلونکو 3 کلونو کې دا شرکت تیاری ومومي چې 100,000 کورونه تولید کړي.
هغه زیاته کړه 4,000 افغانان به په دغه فابریکه کې کار وکړي چې په 1 کال کې به 15,000 بلاکونه جوړ او همدارنګه به د کورونو جوړولو عنصر مځکه او سیمنټ د افغانستان او انجینران او پرمختللې ټکنالوژي به د روسانو وي. د روسیې ستوک شرکت استازي ولادیمیر کیمیساروف وویل چې افغانستان له 2014 کال وروسته د ښې راتلونکي په لور روان دی. هغه زیاته کړه
сейчас очень символично ровно 33 года назад
کولایشم چې وایم 3 کاله مخکې د مخکینی شوروي اتحاد خواوی افغانستان تر نن نوته او پس له 3 کلونو نو وروسته موږ د ته حاضر شو چې په افغانستان کې د سولې لپاره کورونه جوړ کړو.
3 года мы говорим о
هغه له روسانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په خو هم روسانو په 1943 کال کې په افغانستان کې د کور جوړولو فابریکه جوړه کړې وه او د کابل ښار په ګډون یې په ټول افغانستان کې 3,500 اپارتمانونه جوړ کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د نوی اساسي قانون په اړه راپور لرو، خو تر هغې د مخه دا چې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای لخوا د کوټې او کندهار ترمنځ الوتنې پیل شوې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په اړه معلومات راکوي.
په تاریخ کې په لومړي ځل د کوټه او کندهار ترمنځ د پاکستان د هوایی شرکت یا پی‌ای‌ای لخوا پروازونه پیل شول. په دې لومړي پرواز کې مسافر لږ وو او د پی‌ای‌ای ځینې مشران، کارکوونکي او ژورنالیستان ورسره کندهار ته ولاړل. په بلوچستان کې د پاکستان د هوایی شرکت مشر اشتیاق احمد چې کندهار ته په لومړي پرواز کې لاړ، ازادي راډیو ته د دې پرواز په اړه وویل:
اصلا دا د حکومت پاکستان د طرفه او د حکومت افغانستان د طرفه او زموږ خاص د کوټې او موج مینجمنٹ دا پی آئی اے یو خوب چی موج دا ہوائی دا لارا چی دای دا بلوچستان دا پاکستان اسا کندار تا ورسو او پغا کی دیر مطلب موج محنتو کو دا سو میاستی دا ارخریزیو چی موج پدا شی کامیاب سولو او دا ابتدا دای دا یو شا مطلب سوچ شا خیال
دا کواتی پا ہوائی دگر که دا دوغو پروازونو دا پیلی دو پا مراسیمو که پا کواتی که دا افغانستان دا جنرال کونسل پا شمل دا کونسلگری نورو دیپلوماتانو مامورینو او دا پاکستان دا ہوائی شرکات او وانه وردی ګڼ شمیر لوړ رتبه افسرانو هم ګډون کړی وو. د افغانستان جنرال کونسل شاغلی غلام محمد بهادر د دغه پروازونو د پیلېدو په اړه خوشی څرګنده کړه:
ډیر خوشاله یم او دا ویاړم په دې کار چې زموږ وروري ورځ په ورځ مضبوطیږي او ټینګیږي، او د دې تګ راتګ څخه چې موږ شل کال یا دېرش کاله د مهاجرت په نامه کړی دی، اوس د هوا پر لارې موږ کولای شو چې افغانستان ته ولاړ شو، خپل ګران وطن ته په اسانه سهولت باندې رسیدګي وکړو.
د پی آی اے په دې کوچنۍ الوتکه کې چې ټول پنځه تانه پکې کندهار ته ولاړل، یوازې څو تانه پکې مسافر وو. د هوایي ډګر له منیجر قاضي مقبول څخه مې وپوښتل چې آیا د کوټې او کندهار ترمنځ د هوایي سفر کولو کرایې زیاتې نه دي؟ نوموړي وویل:
تقریبا پیایي خو یادوله چې شپږ وو پسنجر دي، فلال خو دې دوه وزره شد ریټن کوټه کندهار کندهار کوټه، د یو خو تقریبا نهه نیم لزر روپۍ راځي ټکسن پر واچي. فلال خو اول کرایې هم ډېر وو، بیا دې کرایې رقم کړای څه د دې زیات کرایې دینس کومولای، بل بیا اجازه دې ته واره نه خوري.
په کوټه کې میشت د کندهار ولایت اوسېدونکی تجار عبدالله جان چې کندهار ته په لومړي پرواز کې سفر کاوه ډېر خوشاله وو، او وی ویل چې له دغو پروازونو سره به د افغانستان عامو خلکو ته ډېرې اسانتیاوې وي، خو په دې شرط چې وایي کرایه یې لږ کمې سي.
دا خو اوله پایده دا ده چې دا سپین ږیري خلک وو، معذوره خلک وو، د جه دپاره ډېر اساني ده، ځکه چې پر بارډر باندې هلته اوشتنګ ور اوشتنګ ډېر سختي ده. نو د غو دپاره دغه لار که څوم مینګای، خو موږ امید دا دي چې خدای دا ارزان ترینه کې اوس ټکټ ډېر ګران دي، دا د هر چا په وس پوره نه ده.
د یادونې وړ ده چې د کوټې کندهار ترمنځ به په اونۍ کې د سه شنبې او پنج شنبې په ورځ دوه پروازونه کیږي چې دو طرفه به وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د مصر جمهور رئیس محمد مرسی نوې اساسي قانون لاسلیک او توشي کړ. دا وروسته لاغي چې مصریانو په ټول پښتني کې په لوی اکثریت نوې اساسي قانون چې اسلام پالي ملاتړ کوي تصویب کړ. رسمي نتیجه ښیي چې په سلو کې 3.8 رای ورکوونکو د اساسي قانون د تصویب لپاره د ټول پښتني ملاتړ کړی وو. د دې موضوع نور جزئیات فراه هیواد وړاندې کوي.
رسمی نتیجه ښیي چې له 2.5 میلیونو مستحقو رایو ورکوونکو څخه په سلو کې 3 کسانو په ټول پوښتنه کې برخه واخیسته. د مصر د جمهور رئیس محمد مرسی او اخوان المسلمین په شمول د نوي اساسي قانون ملاتړ کوونکي وایي چې دغه قانون به د مصر په ثبات او اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته وکړي. د نوي اساسي قانون تصویبول په 2 میاشتو کې د ولسي جرګې انتخاباتو ته زمینه برابروي. د حکومت سیاسي مخالف د اصلاحاتو پلویان نوی اساسي قانون ردوي او وایي چې دغه قانون نړیوال حقوق د ښځو او د اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب ضمانت نه کوي، او د دې زمينه برابروي چې اسلام پالي د قانون په جوړولو کې مداخله وکړي. د امریکا متحده ایالات چې هر کال د مصر د پاوز او له دې هیواد سره په نورو برخو کې د میلیارډونو ډالر مرسته کوي، د ټول پښتني د نتایجو په اړه یې عکس العمل ښودلې دي. او له جمهور رئیس مرسی څخه یې غوښتي دي چې د مصریانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د مصر راتلونکي دیموکراسي په دې پورې تړلې ده چې د دې هیواد دیموکراتیکو قوانینو او ادارو تر شا د خلکو پراخ ملاتړ جلب سي. اعلامیه زیاتوي د 2011 میلادي کال د فبروري په میاشت کله چې د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې د امریکا د اوږدې مودې متحد وو له واکه ګوښه کړل سو، واشنگتن له مصریانو سره د دیموکراسي پر لور د بدلون په ستونزمنه مرحله کې مرسته وکړه. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي رئیس کاترین اشتون هم د دې یادونه وکړه چې د مصر اکثریت د دغه اساسي قانون ملاتړ وکړ، او په عین حال کې لږ شمېر کسانو په ټول پښتنه کې برخه واخیستله. اشتون داراز په اعلامیه کې د مصر له جمهور رئیس مرسی څخه غوښتنه کړې ده چې د اصلاح غوښتونکو سره چې د نوي اساسي قانون سره مخالفت شي د خبرو لپاره هلې ځلې زیات کړي. په تیرو دوه کلونو کې د مصر کړکیچن حالاتو د دې هیواد اقتصاد، بهرنۍ پانګونه، توریزم، سوداګري ډېره متاثره کړه. جمهور رئیس مرسي حکم کړی دی هیڅوک نسي کولای چې د لسو زرو ډالرو یا د دې په اندازه نور بهرني اسعار له مصر څخه وباسي. راپورونه وایي چې ځینې مصریان له بانکونو څخه خپلې پیسې باسي، ځکه چې د هیواد پر وضعیت اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. په دوه میاشتو کې چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي، تر هغه وخت پورې به د مشرانو جرګه چې اسلام پالي پکې اکثریت لري